مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر څلور بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د دسمبر 28 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په جنوبي وزیرستان کې د مزدورانو د وژنې، د بلوڅانو لاریون او د پاکستان پر سیاسي حالاتو سربیره د روان خبرونې په دویم نیمایي کې اونیس پروګرام حجره اورېدل مه هېروي. تر هڅه وړاندې د دې مهال خبرونو ته غوږ سئ چې بوریوال کاکړې وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. په کوز جنوبي وزیرستان کې نڅرګند وسلوالو هغه 15 مزدوران وژلي چې د پولیسو لپاره په جوړیدونکو یو تاڼه کې کار کاوه. د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی چې په اسلام آباد کې نیول شوي ټول بلوڅ مظاهرې چاندي خوشی کړل سي، او د چک جمهوریت حکومت د پلازمینې پراګ په یو پوهنتون کې پر خونړي وسلوال برید سبا په ټول هیواد کې ملي ویر اعلان کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په کوز جنوبي وزیرستان ضلع کې ناڅرګند وسلوالو هغه 15 مزدوران په ډز وژلي دي چې د پولیسو لپاره په جوړیدونکو تاڼه کې کار کاوه. د واڼه تاڼې مشر الله نواز وزیر نن مشال راډیو ته وویل چې دا پیښه بیګا یوه بجه رامنځته شوې ده.
شپږ غلي دي او د دې په ودینه باندې وشتري دي یو پکې زخمي دی، 15 پکې سړډ باندې دي سره اسون دي شکی علاقي دي په مخ پر واسطل کنا هسپتال ته وروړل دي چې یو کوه کې د نالای مالای د غسر ته لوي په یارو کې
چا تر اوسه د دې پیشي زمواري نه ده منلې. د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی دی چې په اسلام آباد کې نیول شوی ټول بلوڅ مظاهرې چاندي خوشی کړل سي. وفاقي وزیر فواد حسن فواد پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د وزیر اعظم په لارښوونه یا د ټول نیول شویو ښځو او ماشومان خوشی کولو پریکړه کړې ده. دا لغور صدا چې د بشري حقوقو سازمانونو، سیاستوالو او فعالانو په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا پر بلوڅ مظاهرې چانو تشدد وغانده. د بلوڅانو د یووالي کمیټې په مشرۍ کې د ماورای عدالت وژنو پر ضد لاریون د دسمبر پر شلمه اسلام آباد ته ورسېدی، او هغه غوښت چې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته ورسي خو پولیسو یې مخه ونیوله او یو شمېر ښځې او ماشومان یې گرفتار کړل. پر دې مهال پر ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پولیس پر مظاهرې چانو تشدد کوي. وفاقي وزیر فواد حسن وویل د پولیسو او مظاهرې چانو ترمنځ اخو ډب په مقصد جوړ شوی و، او د ده په وینا په دې کې ځینې ځایي عناصر ککړ دي چې پولیس یې په اړه پلټنې کوي. دا لاریون د بلوچستان له تربت څخه پیل شوی و، او غوښتنه یې کوله چې د پاکستان امنیتي ادارې دي بلوچستان د ماورای عدالت وژلو پر ځای عدالتونو ته وړاندې کړي. د پاکستان امنیتي ادارې په داسې کړنو کې لاس درلودل ردوي. د پاکستان سپریم کورټ د ریاستی راز افشا کولو په مقدمه کې د عمران خان او شاه محمود قریشي ضمانت منظور کړی دی. د خبر د عمران خان وکیل سلمان صفدر نن په اسلام آباد کې خبري اعلان کړی دی. خو د په وینا دا تر اوسه په سمدستي توګه معلومه نه ده چې آیا عمران خان به خوشی کړل سي او کنه، هغه ځکه چې د نور مقدمو په لړ کې هم د هغه د نیولو ورنټونه وار لمخه جاری شوی دی. عمران خان دا تور دوي چې ګواکې د ریاستی راز په ډاګه کړی دی. عمران خان د 2023 کال د اگست له میاشتې د درغلیو په تور په زندان کې دی. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د نامزدګۍ کاغذونو جمع کولو وروستۍ نیټه د دسمبر تر 24 غځولې ده. د انتخاباتو کمیشن دا اعلان نن په یو خبر پاڼه کې کړی دی. یاد کمیشن وړاندې د دسمبر 28 په راتلونکو عامو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د نوماندۍ کاغذونو جمع کولو وروستۍ نیټه اعلان کړې وه. د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن لخوا د جاري سوي مهالویش له مخې به د نامزدګۍ د کاغذونو پلټنې د دسمبر له 24 تر 30 ترسره کیږي. نوماندان د نامزدګۍ کاغذونو منل کېدو یا ردېدو خلاف درخواستونه د جنوري تر 3 ورکولی سي، او د انتخابات کمیشن به په اړه پریکړه د جنوري پر 10 کوي. د چک جمهوریت حکومت د پلازمینې پراګ په یو پوهنتون کې پر خونړي وسلوال برید سبا په ټول هیواد کې ملي ویر اعلان کړی دی. دا لغور صدا چې پرون ماښام د پراګ په چارلز پوهنتون کې یو وسلوال 14 تنه وژل او 25 یې ټپیان کړل. د چک جمهوریت وزیر اعظم پیټر فیالا ویلي چې دا برید یو کس کړی دی او له نړیوالې ترهګرۍ سره هیڅ تړاو نه لري. نوموړي اعلان کړی چې د دسمبر پر 28 به پر دې پیښه په ټول هیواد کې ماتم وي. د آزاد اروپا رادیو مشرتابه پادی هیرانون کې پیښه کې لاغزمن سوی سره غمرازی شو دلیده. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. اوس راځو د راپورونو پر لور. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو واوریدل، په کوز جنوبي وزیرستان کې ناپیژندل وسلوالو 15 مزدوران وژلي دي. د ځای امنیتي چارواکو په وینا دغه مزدورانو د پولیس لپاره په جوړیدونکو تھانه کې کار کاوه چې تیر شپه د خوب پر مهال وژل شوی دي. تر اوسه چا د دې بری ذمہواری نه ده منلې. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسدره کوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر مخسیتان یوا باجه په دجا غونډۍ سیمه کې د پولیسو په چوکی چار کاوین کې پنځم ازدیرون د ناپیژندلې وسلولې په ډزونو کې وژل شوي او یو پرهر جلای شوی دی. د دغې پیښې حال د وڼه سیټي تړونې مشر الله نواز وزیر مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي. د سویلی وزیرستان لوور ضلع یو مشر عمران مخلص په دجا غونډۍ سیمه کې د پنځم ازدیرونې د وژلو پیښې غندنه په دا ټکیو کې کوي.
لوور وزیرستان خالص ایسی کی مزدیرا طبقہ دو غریبا طبقہ دو نو دغه مار د میز د پورا سوالیا نشان دای خدا بنده خال کے ډیر غام او غصا او مایوسی شکار شوی دی او دغه خلاف او میز احتجاج هری کټ کاوی نو لوور وزیرستان کے میز امن غوڑی په هر صورت بنده
د پولیس چارواکیو دا هم وویل چې په دجا غونډی سیمه کې رمخمخ شوی پیښه پلاټنې شروع کړی دی او ایف آی آر یې د ناپیژندلې وسلولې په خلاف درج کړی دی. په دجا غونډۍ سیمه کې د پنځم مزدورونې د وژلو ذمهوري لا تر دا وخت پورې چا هم منلې نه ده. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. اوس زو د لکی مروت پر لور. د خیبر پښتونخوا د لکی مروت انتظامیه په هغه سیمه کې د دیر شورزو لپاره د هر ډول موبایل سیم کارډونو او نورو اړوند آلاتو پر خرڅولو بندیز اعلان کړی دی. انتظامیه ویل دی چې دا امر د هغو کسانو لپاره دی څوک چې قانوني اجازه نه لري او پر سړکونو ناست دغه شان پلوري. د انتظامیه په اعلامیه کې ویل شوي چې د ناسمو حالاتو او ناقانونه سرګرمیو د مخنیوي لپاره دغه ګام پورته کړی دی چې د سرغړونکو پر ضد به کاروایی کوي. په دې اړه نور حال د عمر وزیر پرپور کې واوري.
د خیبر پښتونخوا لکه مروت ضلعي انتظامیه دغلته د ناقانونه موبایل سیمونو او نور آلات په خرڅولو بندیز لګولې. د هغه ضلع انتظامیه د دسمبر په 1 اعلان کړی چې پاکستان داخلا محکمې په هدایاتو مرستیال کمیشنر رحمت علی وزیر عملی ګام اخیستی او د لکه مروت په بازارونو او اطرافو کې د دیش ورځو لپاره به د موبایل سیم او نور آلات په کارولو هغه دوکانداران او خلکو باندې بندیز وي څوک چې دغه خرڅولو حکومتي اجازه نه لري. د خیبر پښتونخوا اطلاعاتو محکمې بنو سانګ لخوا جاری شوې اعلامیه تر مخه د خلاف ورزي په صورت کې به قانوني کاروایی کولی شي. د دوی په وینا سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره د ناقانونه سرګرمو زید ګام اخیستلو په غرض دغه اقدام شوی. د لکی مروت او کلیوالې سیمه زندي اوسیدونکو عدنان مروت مشال ریډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د غلطه حالات کړکېچن شوي، نام نی زیاته شوی، حکومت د امنامان خوندي ساتلو لپاره د هر قسمه ناقانونه سرګرمو زید باید سخت ګامونه واخلي.
تیر اوسو وختونه په لکه مروت کې حالات ډېر خراب بول طرف روان دي. نو حکومت په ضرور باندې کوم سیمانو ولناس وي په دې بندیز لګولای دی. موږ حکومت نه خواسته چې چرته هم داسې ډېر ضروري کار وي نو دې باندې سخت اقدام واخلي، ځکه چې فرنچایز ول موږ لکه مروت کې دفترونه جای په جایشته هلته سهولت موجود دي. روډ باندې چکم کسان ناشتي دغه تار سړی ورځي نو سیم خلاصې پاتې نه لګي.
د لکی مروتو یو بل سیدون کې فرحات خان وای چې د غلطه په دورسته یو کې نام نیزیاته شوه حکومت د امنیت ټینګښت لپاره سنجیده ګامونه واخلي.
لکی مروت چې کومه د مخته حالات ډیره پورم نه و ډیر صحیح حالات وو موږ د پولیس سره یو ولې چې داسې کارونه چې غیر قانوني وي هغه بند سي او دې سره سره چې کوم په لکی مروت چې نور حالات خراب شوي دي ټارګیټ کیلینګ سو نور داسې حالات چې په غیر بندي شي کې غیر قانوني دي پولیس نه دا اپیل کوو ګورنمنټ نه دا اپیل کوو چې هغه هم بند سي.
په دې ورسته یو کې بنو لکی مروت وزیرستانونو او خواوشا کې د نامنۍ په پیښو وسلوال بریدونو او د فوز پولیس او وسلوالو ترمن نخټو کې زیاتوالی راغلی. د شمالي وزیرستان انتظامیه هم د دسمبر 18 نه تر جنوري لومړی نیټه پورې په غزیلا کې یو سلسلور سلوېختمه دفاع نافذه کړي او ویلې دي چې د سکسمه ناخوخه پیښه د مخنیوي په غرض د ګام اخیستل شوی چې د پینزو یا د نزیاتو کسانو پر ورغونډې دو او د وسلې پر ګرځولو یا نمایش به بندیز وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ. زموږ غله مشال رادیو خاوري او اوس زو د بلوچستانو د احتجاجونو پر لور. د اسلام آباد پولیسو لخوا د بلوچستان لارینوالو د نیولو پر ضد نن په بلوچستان کې د احتجاج لړۍ روانه ده. په دې لړ کې د کوټې په ګډون د صوبې په نورو برخو کې وکیلانو د عدالتونو بایکاټ کړی دی. بلخوا د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اخترجان مینګل د خپل ګوند مشر غړي او د صوبې اوسنی ګورنر ته امر کړی دی چې هغه ته اسلام آباد ته ولاړ سي او د لارینوالو د راخوشکو لپاره دی له مرکزی حکومت سره خبرې وکړي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
اسلام آباد کې د دسمبر پر شلم نیټه د پولیسو لخوا د تربت د لانګ مارچ پر غوډو باندې تشدد او نیول کېدو په ضد په بلوچستان کې د احتجاج لړۍ نن دویم ورځ هم روانه ده. د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې بلوچستان بار کونسل پر غوښتنه د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې وکیلانو د احتجاج په توګه په عدالتو کې د جرجانو و مخ ته د وړاندې کېدو څخه ډډه کړې ده. په کوټ کې د وکیلانو د اتحادیې لخوا په خبر سوي و خبر پانه کی ویل سوی دی چې په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا په پر امن احتجاجي لاریون د تشدد بیا په خاصه توګه پر شوزو ماشومانو د وښکې بیوون کې ګیس کارونه د انساني حقوقو څخه سرغړونه ده. د دې چې څومره غندنه وسی هغه لږ ده. په خبر پانه کې د حکومت څخه پر نیول سو زده کوونکو او نورو کسانو د خوشکېدو ترڅنګ په پیښه کې د تورونو پولیسو والا په ضد د ګامو پورته کولو غوښتنه سوی ده. بل پلو ته د بلوچستان نېشنل ګوند مرکز سي مشر سردار اختر مینګل ویلي دي چې په صوبه کې د لادرک کسانو ستونزه یوه لویه مسله ده او تر کومه ځایه چې د بلوچ اکزیکیوټیو کمیټي لخوا د تربت څخه نیولې بیا تر اسلام آباد پورې لانګ مارچ او په تربت کې د ځوان بالاج بلوچ وژنه ده، نو پر دې به د بلوچستان ګورنر ملک عبدالولي کاکړ په اسلام آباد کې د ولسمشر او وزیر اعظم انوار الله کاکړ ترڅنګ د نورو جګپړو چارواکو سره خبرې کوي. نو مړه خبره د دسمبر په 18 نیټه په کوټه کې وای و فابریک کانفرنس د کوینا کول پر وخت وکړه. د وی پښتنې په جواب کې شاغلی منګل زیاته کړه چې د گورنر په استفا ورکولو کې څه ځنډ نه لګیږي، خو گورنر په اسلام آباد ته ځي او الته به پر دې دواړو ستونزو خبرې کوي او که په اسلام آباد کې د گورنر بلوچستان خبره و نه منل سو نو بیا به هغه د خپل دند څخه استفا ورکړي. سردار اختر جان منګل په اسلام آباد کې د پولیسو لخوا د لانګ مارچ پر غړو د تشدد پندنه وکړه او وی ویل چې پر شوزو او ماشومان تشدد د بشری حقوقو په ضد عمل دی.
جبری گمشدگیوں کا مسئلہ پولیٹیکل پارٹی کا نہیں، یہاں پر بسنے والے تمام وہ اقوام چاہے وہ بلوچ ہوں چاہے پشتون ہوں.
په بلوچستان کې په زور د لادرک کسانو ستونزه یوازې د سیاسي جماعتو لانجه نه ده، بلکې دا د دې ځای د خلکو ده چې هغه بلوچ وي او هغه پښتون که هزاره او که سیټلر وي. دا ډول په پاکستان کې د څلور وړ صوبو د خلکو خلکو بیا په خاصه توګه د بنیادی انساني حقوقو د پامالی مسله ده چې کله د فلسطین په اړه څوک دلته احتجاج کوي نو د هغو په ضد کله هم مقدمه نه کیږي. خو په بلوچستان کې زموږ سیاسي کارکنان د عین لاندې که خپل جمهوري احتجاج کوي نو بیا د دوی په ضد نه یوازې په درزنو مقدمې درج کیږي بلکې په درزنو کارکوونکي نه یوازې نیول کیږي او دوی ته خبرداری ورکول کیږي که دوی د دې مسلې سره ځان نه کوي لیري نو بیا به په انتخاباتو کې ستاسي نتیجې هم بدلې کړل سي. د صبری کانفرنس پر مهال د بلوچستان گورنر ملک عبدالولی کاکړ وویل چې د ګوند پریکړې د ده په ګډون د ټولو سیاسي کارکوونکو لپاره د منلو وړ دي. دوی به لومړی په اسلام آباد کې د لانګ مارچ د برخوالو د نیول کېدو او پر هغو د تشدد په اړه د صدر او وزیر اعظم سره خبرې کوي او هڅه به کوي چې دغه ستونزه یا لانجه د خبرو د لارې هواره کړي. هلته په اسلام آباد کې د نگران وفاقي وزیرانو فواد حسن فواد او د اطلاعاتو نگران وفاقي وزیر مرتضی سولنګي د دسمبر په 28مه نیټه و یو ګډ فبری کانفرنس ته د وینا کولو پر وخت وویل چې دوی د وزیر اعظم پر امر باندې نه یوازې د لانګ مارچ د برخوالو سره لیدلې دي بلکې ډېرې ښځې او ماشومان یې خوشې کړي دي او چې کوم پاتې ځوانان یا زده کوونکي بند دي د هغو په ضد پلټنې روانې دي. د یادونې وړ ده چې د نومبر د میاشتې په 28مه نیټه د بلوچستان په تربت کې د سي ټي ډي لخوا په یوه نښته کې د ترګري په تور کې یو ځوان بالاج بلوچ او داغه سره درې نور کسان وژل شوي وو. وروسته د سي ټي ډي لخوا په جاري شوي یو بیان کې ادعا شوې وه چې دوی پر یو خفیه اطلاع پر یو پټ ځای د یادو وسلوالو په ضد چې کله عملیات وکړل نو هغه وخت د وسلوالو لخوا د سي ټي ډي پر عسکرو ډزې وسوې. په نتیجه کې نه یوازې څلور وسلوال کسان مړه سو بلکې د دوی د ځای څخه ډېره درنه وسله یې هم ایندلې ده. خو د پیښو وروسته د ځوان بالاج بلوچ مولا بخش ورسنیو ته ویلي وو چې بالاج نه هیواد د نومبر په 19مه نیټه د سي ټي ډي پولیسو لخوا نیول شوی وو بلکې د نومبر په 28مه نیټه د تربت وځایي عدالت وړاندې کړی وو. نو ځکه چې د نوموړي په خبره سي ټي ډي د د زوی په ګډون څلور واړه بېګنا کسان وژلي دي او د دوی وژنو په تور کې دي د سي ټي ډي د زمیندارو کسانو په ضد مقدمه درج شي او هغه دې ګرفتاره شي. خو د تربت پولیسو د بالاج د پلار په خبره په یاد پیښه کې د سي ټي ډي د غړو په ضد مقدمې درج کولو څخه ډډه کړې وه. دغه وروسته د بالاج بلوس خپلوانو په تربت کې په احتجاج لاس پورې کړی او پرلت یې پیل کړی وو چې له امله د دسمبر په 9مه نیټه د تربت پولیسو د سي ټي ډي د ځایي افسر اس اچ او تفتیشي ترڅنګ د لاکپ د عسکر په ضد مقدمه لاسلیک کړې وه لکن تر اوسه پورې څوک نه دی نیولی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
زموږ غلا مشال رادیو خبري او زو د پاکستان د سیاست پر لور. په پاکستان کې د روانو انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ د کاغذونو جمع کولو بهیر روان دی. پاکستان تحریک انصاف او مسلم لیگ نون ګوندونو هم ویلي چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان او نواز شریف به هم په دغو انتخاباتو کې برخه اخلي. خو آیا دا کار ممکنه دی؟ ځکه چې عمران خان په زندان کې دی او پر نواز شریف هم په تیر وختونو کې د درغلي تورونه لګېدلي دي. شانواز ترکزی په دې اړه راپور لري.
د پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان تحریک انصاف ګوندونو اعلان کړ د دوی د ډلو مشران او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او عمران خان به راتلونکو انتخاباتو کې برخه اخلي. د تحریک انصاف ډلې مشر بیرسټر گوهر خان د دسمبر په 20مه د میډیا سره خبرو کې ویلي
کل خان صاحب کے پاس
عمران خان ته د نامزدګۍ او کاغذونه ور ورسیږي او هغه به راتلونکو انتخاباتو کې برخه ماخري. هغه چې د کوم حلقو نه انتخابات کوي نو هغه کې میوالی هم ده، لاهور هم شامل ده او د اسلام آباد نه هم عمران خان انتخابات کوي.
الله تعالی خان صاحب لړنګ
نامزدگی معنی د کاندیدتوب انتخابی کاغذونه چې د انتخاباتي کمیشن کاندیدانو ته جاری کیږي او بیا ور باندې د قانوني عملیاتو وروستو یو تن په انتخاباتو کې برخه هم اخستی شي. عمران خان په توشاخانه قضیه کې د میوالي د څوکۍ لپاره انتخاباتي کمیشن په اکتوبر 2021 کال کې د قومي سملې د غړیتوب نه اهل کړو. په نوموړي تورو د توشاخانې نه قیمتي تحفی اخستی او څلور کال په خپلو مالی ګوشوارو یا د کمیشن سره جمع کیدونکي مالی حسابونو کې نه دی ښودلی. همداشان د مسلم لیگ نواز ډلې یو مخکښ کیپټن ریټایرډ صفدر اوان هم د پخواني وزیر اعظم نواز شریف دپاره د مانسهری ضلع د ریټرننګ افسر د دفتره د قومي سملې د 15 حلقې نه د انتخاباتو دپاره کاغذونه اخیستي. د خیبر پختونخوا نه د مسلم لیگ نواز ډلې د کاندیدانو د نومولو د کمیټې یو غړي او د قومي سملې پخواني غړي شهاب الدین خان مشال ریډیو ته تصدیق کړه چې نواز شریف په انتخاباتو کې برخه خامخا اخلي، خو د هزاري ډیویژن نه به هم انتخابات کوي او یا نه. د دغه خبرې پخلی یې ونکړه. د کال 2019 په جولای میاشت کې سپریم کورټ نواز شریف هم د وزیر اعظم په څوکۍ نه حل کړو، عدالت امر کړو نوموړی د ټول عمر دپاره نه حل کړی. تیر کال د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم حکومت د پارلمان یو قانون پاس کړو چې ګنې یو څوک به د 15 کالو دپاره نه حل کیږي، خو د ټول عمر دپاره به نه. دغه قانون وروسته سپریم کورټ معطل کړو، خو وروسته بیا دغه قانون د بحالۍ دپاره درخواست په سپریم کورټ کې داخل شوی. چیر روان اوریدنه وای در روان کال په 2 جنوري کیږي. دا چې دواړه پخوانی وزیر اعظم نه اهل ګرځیدل، نو آیا دوی اوس انتخابات کولی شي؟ مشادرې هم دا پوښتنه د لاهور د سپریم کورټ وکیل او قانوني ماهر محمد عارف ګوندل نه کړي.
یہ دونوں جو ہیں ان کو کنوکشن ہوئی تھی نواز شریف
دا دوڑا سزا شیو. نواز شریف د ټول مرده پار نه حل شیو، خود پارلمان نه د سزا د ترمیم ورستو دغه نه اهلی 15 کال شوی دا داغه خو 15 کال پوره شوی دی. که کوم بل مقدمه اور باندې نه وي نو هغه کاندید کې دی شي. همدا شان عمران خان هم انتخاباتي کمیشن د وزیر اعظم نه نه حل کړو، خود ټول مرده پار خو نه وکړي، نو اوس دوڑا په خوانی وزیر اعظم انتخاباته کې برخه اخستې شي.
پرائم منسٹر یہ الیکشن لڑ سکتے ہیں.
یاد دی چې د قومي سملې او صوبای سملې او د عام انتخاباتو لپاره د فروری 8 نیټه مقرره شوې. په دغه انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره د سیاسي ډلو ترڅنګ آزادو کاندیدان هم د خپلو انتخابي حلقو نه د کاندیدتوب کاغذونه اخیستل شروع کړي. دغه کاندیدانو ته به د جنوري په 14 انتخابي نښې هم جاری کولی شي. شانواز ترکزه، مشاد ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
زموږ غل مشال رادیو خبري یو څو د تورخم پر لور. په تورخم کې د مزدورانو اتحادیه ویلي چې هلته د پولي دواړو غاړو ته سره د ځواکونو ورسره سختي شروع کړي او د پاسپورتونو جوړولو باوجود د سامانونو لیست را لیست نه پریږدي. دوی زیاته کړې چې افغان لوري ته ترې واکمنو طالبانو پاسپورټونه سر کړي او پاکستاني لوري ته بیا د اف سي ځواک او کسټمز چارواکو د کاروبار بندیز ور باندې لګولې دي. بلخوا انتظامي چارواکي وایي چې د مزدورانو ستونزې هواروي خو چاته د غیر قانوني کاروبار اجازه نسي ورکولای. په دې اړه نور معلومات د فرهاد شنواری په راپور کې واوري.
د تورخم د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینواره مشال ریډیو ته وایي چې ځایي مزدورانو سره دواړو خواو ته زیاتی روان دی او اوس یې پاسپورټونو جوړولو باوجود هم څوک کار ته نه پرېږدي.
افغانستان په تورخم کې کمیسار هغه په امر باندې که چا سره د پاکستان پاسپورټ دی کوم کارګرانو سره اخیستي د سره اوس په قبضه کې دي، د سره پراته دي. مطلب دا چې مزدور نه کارګر نه پاسپورټ واخیسته د لاس او پخې بالکل وہ تڑلے او دادا بندی کڑا تو کرخ دواڑ وڑ ہوتا دیر استونز یا مشکلات تھی سے پدیما نے بندیز لو گولا
د افغان ٹرانزٹ ٹریڈ یو سوداگر کلیم اللہ وای چ دا محل پ تورخم کی د تک را تک سختے ول وجی پ زرگونا زائی مزدوران بے روزگار شوی.
پاکستان طرف تا ایف سی اگے طرف تا افغانستان طرف تا طالبان نو دا دواڑ ایم چھیڑی نو ڈیر یو لژون سخت کڑائے وے او دا چیدی کنا دا ډېر غریب خاندانونو نه تعلق ساتي، روزي روټیا هندي لاس ګنډ نه روانې شي، دوی لاس ګنډ ویسي روپۍ وګټي او ماخام لکور او بچو لپاره وړه او دا په پیدا کا. نو د دواړو هیوادونو اعلی چارواکو ته زمونږ دا اپیل دی چې مهرباني وکړي چې د خلکو باندې رحم وکړي.
یو اندازې مطابق په تورخم کې خواوشه شپږ زره مزدوران کار کوي. پاکستانی مزدورانو نه د پاسپورټونو ایسارولو په موضوع مو د تورخم هغه غاړې ته طالبان حکومت کمیسار مولوی عصمت الله سره رابطه وکړه، خو دوی په دې مسله باندې ثواب رانه کړ. د لنډ کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند دسمبر په یوویشتمه نیټه مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د ځایي مزدورانو غوښتنې په رسمي لیک کې راوستلي او په دې باندې به د تورخم سرحدي ځواکونو او هغې غاړې واکمنو طالبانو سره خبرې وکړي، خو د پاکستان د کسټم قوانینو لاندې منع شوو شیانو د سمګلنګ اجازه چاته نشي ورکولی. د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 کې په تورخم دروازه د بارډر مینجمنټ سیستم په نوم د پولیس سنبالولو پالیسي عملي کړې او دې لاندې چاته اجازه نه ورکوي چې بغیر له سفاري اسنادو پرې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سفر وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
زموږ غل مشال رادیو سخوري او زو د پاکستان د اقتصاد پر لور. په داسې حال کې په پاکستان کې خلک د بجلی د نشټوالي او لوډ شیډنګ سره مخامخ دي. د بجلی قامي ادارې نپرا یو ځل بیا د بجلی د یو یونټ په بای کې د 1 روپی او 15 پیسو اضافه اعلان کړی دی. ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پریکړه به د راتلونکو درو میاشتو یعنې له جنوري څخه تر مارچ پورې په ټول هیواد کې عملي کیږي. امولس دا پریکړه رد کړې ده، وایي چې دوی لوړاندې د ګرانۍ او خراب اقتصادي وضعیت سره مخامخ دي او حکومت ور باندې د بجلی په ګرانولو سره نور بار اچولی دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي.
امولس وایي وړاندې نه یو یونټ د بجلی د کورنیو صارفینو لپاره شوخه 15 روپۍ دی او اوس یې نور هم بجلی ګرانه کړه. نو یو خو بجلی وینه، بل دوی دومره د غټو غټو بلونو ورکولو جوګه نه دي. په 400 کې درجه توپ دکان کوونکی نوشیروان وایي
چې ما هم لاړ شو کور کې دوی پیسې نو پیسې موږ الټه ګټلی نه شي. بل راشي بل تقریبا موږ ګنټه نیمه بجلی استعمال کړي او بل لاغې پترې پلوانه راشي. یاره بس سارے خدا سے غردولې، بس د عمل کو ته مکمل پریدو. پیش بیماری پا کور کی اغیل پیسے رکھو کو گزان لس او بچو سے رڑو گٹو.
دا فلیکسونو یا پا کمپیوٹر جوڑے دون کی پوسٹر کار کون کی امجد جمال وائی ٹول کار یاد بجلی دے او کمرشل یونٹ اڑان دینا سباندش 75 روپے دے، ولی اس پا نور ہم دوی تکار گران شی او دا گرانی بجلی او لوڈ شیڈنگ لوجی دا دوی روزگار حس ہم اغیز من شوی دے.
لگن تعلق ٹول بجلی سرے دے، نو بجلی دا سی حساب دے چھے وست وزا میاش پا میاش یونٹ رابانے گانی او پا مقا اسم نشتا زکه چې په 24 غنټو کې شپږ غنټي بجلی نیوي.
خو بیا نه پر خپل وپړه د نرخونو زیاتې دوه نوټیفیکیشن کې ویلي چې د هواد بیلابل بجلی ورکونکو کمپنیو په خواستونو د ځان پوره کول لپاره دوی دا ډول ګامونه پورته کوي. بلخوا د بجلی نگران وفاقي وزیر محمد علي په 14 دسمبر سرخار اسلام آباد کې مطبوعاتو ته په دې باب لا ویلي وو چې راتلونکي میاشت کې به د بجلی د نرخ په نوي جوړښت باندې کار مکمل شي او نگران حکومت د بجلی د نرخونو په کمولو کار کوي او د بجلی په بلونو کې ټیکسونو ته به هم بیا کتنه کوي. د پام وړ ده چې حکومتي چارواکي وار په وار دا خبره هم تکراروي چې د قرضو لپاره نړیوال مالیاتي ادارې یا IMF سره شوي لوزونو کې ځینې سخت شرطونه داسې هم دي چې تر مخه دوی په تیرو بجلی باندې سبسیډی یا امدادي قیمت نه ورکوي او وخت په وخت باندې ټیکسونه هم لګوي. دا کوم لوجه شي دا وخت د کورنیو صارفینو لپاره په پاکستان کې د یو یونټ بجلی نرخ 15 روپونه اوړېدل دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لامګلې زروار رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراټو کې خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هرس په مشال راډیوي مجله کې.
The زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. د اپ نوم مشال لیکو ام ای اس ایچ ای ال ار ای ډی ای او، او دا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول ډاونلوډولای شئ. په پېښور کې د مازګر څلورین بجې سوې د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو پر لور تاسو پام را ګرځوم. په کوز جنوبي وزیرستان کې ناڅرګند وسلوالو هغه 15 مزدوران وژلي چې د پولیسو لپاره په جوړیدونکو تاڼه کې کار کاوه. د وانه تاڼې مشر اعلی نواز وزیر نن مشال لډیو ته ویل چې دا پېښه 13 شپه یوه بجه رامسته سوې ده. تر اوسه د دې پېښې ذمہواري چا نه ده منلې. د پاکستان وفاقي حکومت اعلان کړی دی چې په اسلام آباد کې نیول سوي ټول بلوڅ مظاهره چاند خوشی کړل سي. وفاقي وزیر فواد حسن فواد پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه تول چې د وزیر اعظم پر لارښوونې د ټول نیول سوي شزه او ماشومان خوشی کولو پریکړه کړې ده. د پاکستان مسلم پاکستان سپریم کورټ د ریاستي راز افشا کولو په مقدمه کې د عمران خان او شاه محمود قریشي ضمانت منزور کړی دی. دا خبره د عمران خان وکیل سلمان صفدر نن په اسلام آباد کې خبريالانو ته وکړل. خو د پوینا تر اوسه معلومه نه ده چې آیا عمران خان به خوشی کړل سي او کنه، ځکه چې پر هغه باندې نور مقدمې هم جوړې کړل سوي دي چې دم ګړې په زندان کې دي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د نامزدګۍ کاغذونو جمع کولو وروستۍ نیټه دوه ورځې نور غځولې ده. د انتخاباتو کمیشن د اعلان په خبر پاڼه کې وکی او ویل چې نوماندان خپل د نامزدګۍ کاغذان د دسمبر تر 24 پورې جمع کولای شي. او د چک جمهوریت حکومت د پلازمین پراګ په یو پونتون کې پر خنړی وسلوال برید سبا په ټول هیواد کې ملي ویر اعلان کړی دی. دا له هغه وروسته چې پر ماشام د پراګ په چارلز پونتون کې یو وسلوال 14 تنه وژل او 25 نور یې ټپیان کړل. له دې سره سم استاد پام د اونیز خبرونې حجره پر لور راګرځوم. دا ځل حجره خبرونه د پښین په لوی الیزی کلی کې جوړ شوی چې ایوب ترین وړاندې کوي. ناراضي چورته غوښسو
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د هل لاري
خوجو اوریدونکو، زه یو ځل بیا په حجره پروګرام کې تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. موږ د نن پروګرام مر ځانګړی کړی دی د پښین ضلع وکلی الوی الیزی ته. دلته لکه د پښین په نورو برخو کې چې موږ خبره وکړو، نو د پښین په کلی لوی الیزی کې هم د تعلیم مشکلات زیاتې دي. دغه ډول که د سیاسي روغتیا خبره وکړو، هلته هم ډېر مشکلات دي د ولس لپاره. او د دې ترڅنګ دغه علاقه چې ده یو زرعي علاقه ده، مطلب په خوا دلته ډېر آبادي وه، باغونه وو، فصلونه وو. اوس دغه ډېر شیان د منځه تللي دي، اوبه خشک شوي دي، د مځکې لاندې چې کومې اوبه دي هغه ډېرې کښته شوي دي. دې په نتیجه کې زیاتره ځوانان چې دي هغه بېروزګاره شوي دي، او دوی د کراچي یا د پاکستان په نورو غټ ښارو کې زیاتره هوټلان کې یا نور کاروبارو ته اړ دي. نو دغه ستونزې دي چې دا به د دوی سره خبرې کوو، د دې وروسته به بیا چې کوم د دې علاقې چې کوم مشران دي یا د لی چیرمنان دي دا غوسره خبر وکړو. خو لومړی به زه ولارسم د دې کلی د ماسترجی سره به خبر وکړو. د کلی الیزی د های سکول د سیکنډ ایډ ماستر عبدالباری صاحب سره به خبر وکړو چې دی په خپل سکول کې څومره مشکلات لري. بیا دلته که د کلی و دغه ته وګورو، د نجونو تعلیم ته وګورو، نو هغه پر کم ځای ولاړ دی. نو دا ټولې خبرې به د باری صاحب سره کوو. باری صاحب، لومړی که تاسو دا راته ووایاست چې ستاسو های سکول دی، دا څه وخت دا سکول جوړ شوی دی؟ دلته څومره شاګردان دي، څومره استادان دي؟
موږ دا سکول چې دی دغه سی پرایمری بنیاد چې دی په 1890 کې شول شوی دی.
یعنی 1890
کې. 1890 کې. بیا په 1987 کې د دایي درجه حاصله کړې. نو اوس موجوده موږ سره د طلباو تعداد چې دی هغه 260 قدر دی. نو دلته نږدې علاقه بلایي سکول هم نشته. د سیمزي څخه د منظري څخه موږ ته طلبه راځي د لې تعلیم حاصلوي. او موږ سره چې کوم د میټریک الکوان دي هغه نن سبا تعداد چې دی هغه 45 روان دی. د هغه سکول څخه ډېر الکوان دي چې فارغ شوي دي. نن سبا څوک ډاکټران دي، څوک انجینران دي، څوک آرمی کې تللي دي، څه دغه ښکار شوی دي.
تاسو د ډاکټرانو خبره وکړه، د انجینرانو خبره مو وکړه، داسې څو نومونه راواخلئ ځکه خلک
په دې کې. خو اول زما خپل زوی دی ډاکټر نجیب، اوس ډینټل سرجن دی، او بل زما شاګردان دي، زبیر احمد چې سیکشن افسر دی نن سبا، ډاکټر میب دی شینا سبا په کراچی کې، آغا خان کې دی پر ایف سی پی ایس لګیا دی، او نور دغه سیالکوان دي چې اوس په څوک بی ایم سی کې دی، څوک په نشتر کالج ملتان کې دی، ډاکټر اسد د ګردی مایر چې دی زما شاګرد هم اوسېدلی دی، اوس کډنی غټ ډاکټر دی. موږ فخر پکوو او په دې خپل سکول باندې، په دې خپل سټوډنټس باندې چې دی په شاده تللي دي. اوس دلته موږ په کلي کې مسله چې ده هغه د نجونو ده، تعلیم ده، سکولونه موږ ته را کړي وو، میډل سکولونه څومره فعال وو، لیکن اوس داسې واته کاله کېږي فعالیت یې ختم شوی دی. ټیچرانې دي تنخواه به اخلي خو راځي نه ډیوټي ده، سکول غیر فعال دی. او په ګرد کلي کې د نجونو د سکول مسله ده، د تعلیم مسله یې ده. بیا د پښتونخوا په ګورنمنټ کې موږ ته بلډنګان را جوړ شو د ګرلز سکول په نامه باندې، چې هغه اوس هم ولاړ دي، خو یوار خو ټیکهداران چې وو هغه سم کار نه دی کړی، په نیمه یې پرېښول کار. بیا دغه بعد محکمه ایجوکیشن په چارج کې نه دی اخیستی ځینې. دا زموږ د کلیالیزي د تعلیم دغه حال دی، او موږ د حکومت څخه دا مطالبه کوو زمر د کلی و تعلیمي ادارو ته توجه ورکړي، او د کلی د عوامو څنګه توکو ساتو، او د امید څنګه ساتو چې به خاص کر د سکولو ته د ماشومانو و تعلیم ته توجه ورکړي.
تاسو ماستر عبدالباری واوره دی چې د کلی لوی علیزی د تعلیم په اړه پروګرام حجره کې خبرې کولې. د پروګرام چې دی دا موږ د کلی علیزی د عبیدالله په حجره کې ریکارډو، او چې مخه مقصد یې دا دی چې دلته په دې کلی کې چې کومې ستونزې دي هغه تر حکومت یا تر هغه خلکو پورې چې هغه واکداران دي تر هغو پورې ورورسوو، نو په دې والله به نور چې کوم مشکلات دي په هغه باندې به هم خبره کوو. لومړی تاسو خپل نوم راته واخلئ.
زما نوم عبدالسمد دی، آرچی علیزی کې ډیپټی دی.
دا راته وست چې آرچی یعنی د دې ځای چې کوم هسپتال دی،
جی
هسپتال کې خوستا ډیپټی دی. دغه سی په هسپتال کې یا په دلته په دسیت څه اسانتیم شته په علیزی کې یا په شاوخوا سیمه
کې؟ یاره دلته خو نو هسپتال خو دی ستا په علیزی آرچی وی او لوی علیزی کې دغه هسپتال دی. آرچی دی تقریبا په دای کې وویشت کسان ډیپټی دی نه. خو د موږ سره پر دنیا یو سهولت نشته. موږ دلته ډیر پسماندهی دارې لاري خالی په لیزی اړتیا کې پیرامیډیکس ناشتي ملي څوک نست، ډاکټر هم نست کنه. او دلته د میډیسن هم ډیر سخت ضرورت دی. میډیسن تقریبا د شپږ میاشت کېږي یو ګولۍ نه درغله، او بجلی ده دغه ترنګ سره بجلی نست په هسپتال کې توره تیاره ده. دغه ترنګ ایکس ری پلانټ پروت دی، خراب پروت دی نه. دغه ترنګ امبولانس دی، د دې ځای کلل دی ډیچو دفتر کې حالت ولاړ دی، موږ سره یو شی هم نست نه.
نو تاول چې دلته خالی یو کمپیوټر ناشتي، ډاکټر دلته ستنه کراځي
پوسټونه استه تقریبا راغلی نه دي ستنه راځنه.
څو پوسټ دي؟
څلور پوسټ دي. درې میډیکل افسران دي، یو چې دی وایي لیمو د شزل، هغه یو نسخه خالی میډیکل ټیکنیشین دی، بلې څوک نست.
او دا ډاکټران د کوچ سره راځي، د پښین راځي، یا د دې کلی خپل
یا دا اوس مخ خونو د کلی دوه ډاکټر اسد صاحب هغه ریټایر شول، خو شې دی اوس ګرد بار ډاکټران دي د دې ځای نه، د کلی نه.
نو د دې ځای سي یعنی پر دغه هسپتال باندې ډاکټران تنخوا اخلي؟ تنخواه وړي خو دلته راځي نه.
وګر تنخواه واخلي تقریبا وویشت سټاف دی، په وویشت سټاف کې اوس آل فلال موږ دیارلس کسان یو. هغه ما د کلی والا څوک کلاس پور دی، څوک میډیکل ټیکنیشین دی، هغه کسان راځي چې د کلی دی، د بار دی یو سړی هم نه راځي. بیا خالی پیرامیډیک ډیپټی کوي، بلې څوک هم نه کوي نه. چې هغه یو ورځ یو ورځ هغه میډیکل ټیکنیشین نه وي، بیا ګرس هسپتال بند دی، یو سهولت نشته دلته.
ښه، نو دلته خو تی بیا د دې شکایت یو چا سر کړی دی، اصلي خپل چیرمین هم شته، کونسلران هم شته، هغه تر پښین بازاره پورې یا تر کوچ پورې تر سیکټری سیاته پورې چا خبر رسولی؟
هو نه، جوان اکشن کمیټې د هغه کلیلی دی، د سیکټری هلته پورې حال رسولی دی. ډیچولو خو مثال که غټه کمیټې ده که کوچنۍ کمیټې ده، دا بار بار ورغلی دی، چیرمین ورغلی دی چې ورور زموږ هسپتال رابهله که زموږ هسپتال غیر فعاله دی نه.
نو پر هغه باندې څه عمل سوئ؟
یار دروس خو یو عملم نه دی پرسو
بل دلته تا خبر وک چې زنانه ډاکټر هم ستا زنانه ډاکټر هم ناراضی کسن
اغم دلې پښتنګول غولاړ بیا نه درغلی موږ نه دل دل خو دې ځای ولاړ یوالې شو د مر سر دلې ستا بس یو غ ډاکټر سر کی بل څوک نست
ودلته چې دا د زنانو نه جوړیانی خاص کر دلته دا کې سونم ډیر کې پر اولاد باندې مېرمنې مري نو بیا چې دلته په تکلیف سی بیا څه وکړ
مثال اغه مر سر دلې لې شو ستا غې کې د ډیلیوري کیس ک بیا دلته نو وصول بیا ستې ریفر کی پښین ته یا کوټ
نو د خلک د کلی خلک هم پر دې باندې سنوي
یار د کلی خلک کوم د مرستر په دی والا باندې تاون نه دی کړی نه په دی والا دا ترنګ نه دی کړی چې اوس د مرستر لږ سخت کې تاون وکړي بیا دا پالکیز نه خو د مرستر هغه شی نه دی کړی
په کلی خلکو باندې څه ځمواري راځي
د کلی خلکو نو دا ځمواري دی چې به دی راځي د هسپتال وزیت وکړي روزانه راځي د هسپتال په ځان خبر کړي چې به په هسپتال کم شي ستا کم شي نسته اوس په هسپتال کې موږ د چشنګ یو غړپ وبو لا کستا په هسپتال کې بجلی نسته په هسپتال کې ګیس نسته په ګرمۍ کې په ګرمۍ باندې انسانان په تکلیف په یخ کې بیا د یخ سره په تکلیف دا یو سولت علیزی هسپتال کې نسته
نو تاسو پر حکومت سره وستاس خپل غوښتنه څه د حکومت څوک
زموږ د حکومت څه د غوښتنه ده چې ورور زموږ هسپتال دی راباله کې زموږ هسپتال کې اوس ډاکټر نسته ډاکټر نسته شپږ میاشتې کېږي روزانه موږ ورسو خلاصې کړو د غرمې دوو بجو کې ناست یوه سپیرو ګولۍ نسته چې وچات یې ورکړي
او مریضان ډېر راځي کله
مریضان د ورځې کم از کم یو نیم سل د دوو سو پر راځي
نو دا چې بیا تی ګولۍ او دوا یې نه لري بیا د مریض څنګه مطمئنه کوي
هغه دا تر مطمئنه کوي چې موږ پر چی لیکو د بارس د میډیکل ساخي سوګرس پر چی اخی نه په خشم سی وای به زراغلم د استری د پاره چې مواد ګولې یا دوا راک هغه شی نسته پر دنیا باندې نه زیات کار بس د بار پر چی ورول کو هغه د باندې اخی
څه سمند ورور زموږ وجره پروګرام چې دی هغه سندریم د خې نو سندری اوري یا د سندرو شوق لري یا داسې د سندرغاړي د چاپ ځخ کې سندر درته و
یار د سندرو شوق لري مې د سندرو شوق د ترنګ شوق لري مې چې د سردار علي ټکر په आवाज کې سندره ډېر خوښ
سم د اوریدونکو اوس په لاس د سردار علي ټکر په आवाज کې به سندر وورو او برته راځو چې د مر سره اوسې زکه چې موږ په کلی الیزی کې او دلته چې کوم مسلې دي هغه به کوشش موږ دا کو چې د پښین چې کوم چیرمن دی کنور د ضلع مشران دی تراغو پورې دا مسله ورسو خو اوس بلار سندر به واورو د سندری باد بیر تر ازو ستاسو دغه په اجرا پروگرام کې به زموږ ته خبري روانه د شپه نسبه
د خدای د پسې وګدیږي غمون ته یم پلپ لپ اوخکی میں پمخ باند بہی گی غم ند او زیم داش پن سبا کی گی خدای اللہ پسی اگ دی گی غم ند او زیم پلپ لپ اوخکی میں پمخ باند بہی گی غم ندی اوزیم غم ندی اوزیم عجب زندگی دا زتل خور پسریم تر پتریم اندیخ می دی عجب زندگی دا بخبو کے میں بیڑے دی منزل نال رکھی گی غمون دی او زیم پلپ لپ اوخکی میں پمخ باند بہی گی غم ند او زیم داش پن سبا کی گی خدای لا پسی اگ دی گی غم ند او زیم پلپ لپ اوخکی میں پمخ باند بہی گی غم ند او زیم غم ند او زیم وخت او د حالات په زندان کې یوازې پر جړایم خبرو نه يم پاتې د الله په دې جهان کې یوازې پر جړایم هډوکې مې اوچیږي د تن خوښې ویل کېږي غمونه دې ازیم په لپ لپ اوښکې مې په مخ باندې بهېږي غمونه دې ازیم د شپه نه سبا کېږي خدایه لا پسې اوږدېږي غمونه دې ازیم لپ لپ اوښکې مې په مخ باندې بهېږي غمونه دې ازیم غمونه دې ازیم
اوریدونکو تاسو به سندره اوریدلې د سردار علي ټکر په آواز کې یقینا خوښ شوي به مې اوس موږ د حجرې پروګرام په دویم پړاو کې را داخل شوي یو دلته نورې ډېرې ستونزې دي بیا په خاص توګه کلي الیزي چې دی د دې په یو وخت کې د دې ډېر غټ زیات باغونه وو د سیبو باغونه وو د انګورو باغونه وو او اوس زیاتره وچ شوي دي او دلته زمینداران چې دي هغه دا شکایت کوي چې یو خو د دې باغونه وچ شو بل د وابډا له خوا چې کوم بجلی ده هغه هم ډیره کمه ده نو دلته د مصر یو کروندګر یو زمیندار ناست دی هغه سره خبره کوي نکیبلا صاحب تاسو خپل د زمیندار په توګه اول خپل لږ تعارف راته وکړئ
زما نوم نکیبلا دی زه د کلي اوسېدونکی یم په زراعت کې مې از فیلډسټنټ 23 کاله کار وکړ اوس په 21 کې ریټایر شوم
نو اوس خو ته زمیندار یې په دې کلي کې زراعت محکمه کې دم کار کړی دی لکه څنګه چې ما وویل چې دلته یو وخت کې کلي الیزي مطلب د باغو په حواله کې موږ وګورو د سیبو د انګورو په حواله ډېر مشهور وو اوس څه صورتحال دی
تېر دغه په نسبت خو اوس د الیزي صورتحال ډېر خراب دی تر کومه د پورې په 1995-98 د الیزي سیب زما خپل د باغ سیب په هغه ټیم کې دومره برابر و چې موږ په سرینه هوټل کې اپل شو په دې کې زه په ډسټرکټ کې پر دویم نمبر رالم هغه غټه وجه دا وه چې اوبه ډېرې وې بجلی برابره وه مطلب هغه شی وه دغه ته رسېدی اوس د هغه په نسبت تقریبا نه سیب هغومره غټېږي نه هغه شی کېږي بس اوبه نشته بجلی نشته زمادار ډېر سخت په تکلیف دی دا وخت د دې که مارکیټینګ یو که دغه هغه ډېرو شاته تللی دي
نو اوبه ولې نشته اوبه کښته ولاړې که څه وجه
اصل اوبه خود کښته ولاړې بیا زموږ کوم په اطراف کو چې ډېمونه موږ ته راکول سلو دا ډېمونه ناکاره سو د دې د وجه موږ ډېر موږ ته ډېر نقصان و ځکه دا ډېمونه کامیابه شوي وای بیا هم زموږ د اوبو لیول انشاءالله را پورته کېدی تر کومه د پور د انجینیر د خولې چې پر 12 کیلومتر دا یو ډېم د اوبو او را پورته کړي نو هغه ډېم بټمن د طرفه د ټیکدار د دواړو د جانب بس هغه ډېم زموږ ناکامه سو زموږ اوبه چې دې کښته ولاړې
نو اوبه کښته ولاړې بیا ځینې خلک دا وایي چې په دې کې زیات کردار د بجلی هم دی د بجلی کمه ده نو په دې باندې اوبه او زمیندار ته په سمه توګه نه ورکول کېږي که څنګه
صحیح دی اصل کې بجلی که اوس موږ ته د 15 ګنټې راکې زموږ تاوان دی بالکل د زمیندار تاوان دی زموږ دا وخت د مځکې اور چې دی هغه د 8-10 ګنټې پورې بلا دی نه شي دغه کولای که چیر د دې سبا دوی مشترک بیا زموږ د برمې د څټو برمې چې دی دا وچیږي ولې دلته ایلیګل برمې ډېرې چلیږي خالد الیزي فدرال د ون پټوي کې چوګر د ونیم سو دغه دی پدې کې تر سل بالا ایلیګل چلیږي چې هغه په جنرال باندې فری چلیږي
تا ډېر څه خبر وکړه دا ایلیګل پر یعنی مطلب غیر قانوني یا هغه برمې چې هغه اسناد نه لري په وابډا کې د دې رېجستریشن نشته ته دا برمو خبره کوي
بالکل سر زده دا برمو خبره کوم چې نه د وابډا سره د دې اسغه دغه نشته اوس که ګورمنټ ودی ته د اکاونټونه ورکړي پر دې باندې شی لګو نو زما خیچ بیا دې دا طرز نه وچلی لکه لو اوس موجوده چې د کوم دی هر اګریمنټ بول خدای دې نه کې مشغو دلی نه دی دا ورې دوست په طریقه چې سره چلی نو دا ډیر غټه سفر د نور باندې چولې دي
نو اوس کوم صورتحال دی په داسې صورتحال کې زمیندار ته یعنی چې کومه د بجلی ضرورت دی هغه په څلورویشت ګنټې کې څو ګنټې ضرورت دی چې ستاسو ضرورت پوره کړي؟
زموږ خو د ما مخکې هم درته وویل چې د دسه تر باره چې دی او ماته راکړي انشاءالله کرب
څلورویشت ګنټو کې لس یا دولس ګنټې
هو دا دولس ګنټې دی ماته راکړي انشاءالله کرب کړي مګر د علاقه بچاو هلته به د اوبو دغه هم بچاوي دلته به ذمه دار هم بچاوي.
اوس ستاسو چې کوم احتجاج دی ستاسو د احتجاج مقصد هم دغه دی چې تاسو وایي موږ ته دونه بجلی راکړي؟
اوس په احتجاج کې نو شکر دی الحمدلله موږ ډېر سینیر ملګري ډېر مشران لرو اوس سکتای هغه بیا تر ما لږ زیاته غه ورته یښي داسې علاقه سته چې په هغې کې بیا اوبه ډېرې په هغې کې بیا پندره ګنټې به هم چلېږي سولا به هم چلېږي خو زموږ چې د کوم تر کومه ده چې موږ کتلی دی چې آټ ګنټې راکړې ده هم اوبه لاسیله کړې دي.
اوس چې کوم د خشکسالي راله اوبه ډېرې کښته شوې ډېر پخوا دلته په دا کلي کې باغونه وو دا یو کلی بل کلی نصر ښکاره کېدو اوس خشکي راله ډېر باغونه ختم شو د دې دلته د خلکو پر روزګار هم څه اثر لوېدلی؟
پر روزګار خو بېخي ډېر اثر لوېدلی دی ما په سره خو چې ما اګریکلچر له کوم رپورټونه ور وړي دي د یونین کونسل علیزي د طرفه چې مطلب هغې کې موږ ته دا لیکلي وو چې ستا څومره درختې ختلي دي څومره پاتې دي څومره دغه دي که زه دا درته وایم چې دا منتلنه سلانه بخي ډېر پټونه موږ ورډ نو د دې سبه خامخ ډېر توانونه سوي ما چکشلې دي په زراو ما د لزيد کدا درته په 25000 ما د لزيد ور کړی دي ریټن کې د ما سره سره دي دغه چې دا کدر اوس مثال 650 خلی ما زما دغه ور کړی بیا دا تر اوسه پر د شو خو په اطراف غټ غټ باغونه زما 2200 درخت رااله پر 550 پر 650 و درته نو دا تر اوسه نور غښ په کلی کې غښ دغه د ډاکټر صد مثال ته د باغ وس وی ګره اول په لزي کې دغه د اجیکرام جبلت په نامه اوس ورسه ګرد وخت هغه چیز دی هغه وچ کلک د بجلی او د اوبو د وجه سره
ډیر مننه نه کیبل ساده تاسو سره مش خبره وکړه د پروګرام حجره د پاره دلته د مشر یو بل ځوانم ناشتي او د دې د چې د دې علاقې کونسلر دی نو د کونسلر صاحب سره به خبره وکړو لمړی که تاسو بل تعارف راته وکړئ.
جی زمانم نیک محمد زه د وارد کونسلر یم شوم کې چې زموږ چیرمن حاضر نه دی او دا چې هم د لوکل باډیز پریزنټیشن ان شاء الله مشال ریډیو ته
ډیر مننه نیک محمد صاحب تاسو وخت راکې د پروګرام حجره د پاره تاسو د نکیبلا صاحب خبرې مو واوریده او د دې سمخ کې د نورو مشرانو خبرې مې مو واوریده. زما لومړی پوښتنه دا ده چې دا خشکسالي رااله د خلکو باغونه ختم شو دا ځوانان بې روزګاره شو کارونه ودرېدل نو بیا دلته د ځوانان لپاره د روزګار څه تنظیم شته که یا ګر په مسافرۍ د څنګه؟
جی ایوب صاحب دلته خو کوم دا خو زموږ ایزي چې پاکستان ته وګوري هغه یو زری ملک دی بیا د کیتسالي یا د اوبو د نهونه کې وجه سه یا د بجلی د نهونه په وجه باندې زموږ ځوانان چې کله د بې روزګار شو بیا د مایګریټ وکي ولاړو وسین ته و پنجاب ته اسلام آباد ته بیا په مزدوری پسې بیا اکثر زموږ د علاقې بیا د پښین پر لیول باندې وګوري زموږ د علاقې خلک کم دی هغه ګرد د هوټل فیلډ کوي او دورې د هوټل کار شو کوي په خوا چې به کوم ولو یا کوم سپینجری یا کوم زموږ د علاقې خلک ول دا په ټوټل د خپل ذمہداري کولې لہذا چې ذمہداري یا کاریزونه وسو یا د بجلی په حواله سره دا خورم وزګرد مجبورې دورې په سند کې یا په اسلام آباد کې پنجاب کې کې وغیرہ کې کوم دی د هوټل ژوندۍ کوي
نو په داسې صورتحال کې تاسو د سند حکومت څه توکل لري چې سند حکومت باندې څه ذمہواری راځي خاص کر دا د کوټي د پښین چکم ځوانان دي چلته د هوټل کار کې یا بل مزدوري کې یا د خیبر پښتون خاص څوک راځي د دې لپاره څه کول پکار؟
زموږ د سند ګورنمنت سره یا د هغه چکم سکیورټي ادارې دي یا د هغه چکم پولیس رینجرز چکم دي موږ د هغه سره دا یو درخواست بولې یو التجا بولې دا مې ورسره د چکل په یو هوټل کې یا په یو دکان کې یا پر یو کاروبار باندې پیرنټس موجود دي دا هغه سره بچان ورسره یا د هغه سره بے پام یا بر سرٹیفیکیټ یا نو ساز نه در سره د دې ویریفیکیشن د پاره چې د اصلي اولاد دي لہذا دې د پاره دی بیا تعاون وکول لہذا موږ دې سره درخواست دي چې بے جاد د خلک نسی تنگ
او په داسې حالت کې د بلوچستان حکومت خوم څه ذمہواری جوړی شي د خپل وګړو یو غم خوري کڅنګ؟
جی بالکل خامخا جوړیږي موږ په دغه باندې چې کوم زموږ صوبایي وزیر داخله دي یا کوم چې زموږ وزیر اعلی صاحب دي دا غسم موږ د پر زور التجا د اپیل دي چې بای چې کوم پسند کې روزانه تاسو پر میډیا باندې ویني چې آیا یو سړی د شناخت کارت ورشکره کوي د خپل مکمل سند ورشکره کوي د دغه علاقې چې کوم اګریمنت د مالک مکان سره کړی دغه او هغه ته کرایه پر ټیم نه پیکي دغه باوجود د پټانه کې ولاړ دی ذلیل کیږي د بچانو یا روزګار باندې دلته بچان په تکلیف او په دې باندې زمر چې کوم زمر صوبای وزیر داخله دی یا زمر وزیر اعلی صاحب دی د دې زمر د اپیل کوو د زمر درخواست کوو چې بای چې کوم زمر د بلوچستان خلک هلته د کوم روزګار کوي یا کوم دوی د بچانو روزي ګټي یا ازادي چې کوم څوک در تعاون کوي ځغ تعاون جوړ سره وسی.
Thank you. ما لکه څنګه چې په سر کې درته ویل چې دا وخت موږ د عبیدالله په حجره کې یا کوټه کې ناست یو او دغه پروګرام ډېرې مېلمانه راغلي وو. عبیدالله دا راته وایست چې ستاسو کلي کې لوبې یعنې د بازۍ څوک کوي؟ پخوا به دلته د کرکټ بازۍ کېدې، د فوټبال ټورنمنټونه به کېدو، اوس څه صورت حال؟
ډېره مننه ایوب صاحب. نن سبا خو حالات داسې سولو چې په ملک او په علاقه کې اکی بیروزګاری زیاته شوله. کم چې د سکول سټوډنټ لو هغه چې کوم ښه تعلیم لري هغه خلک ولاړو مخته، اوس پر نوکریان دي، په ښو ښو دو دي. بعضې چې کومه کمزوری ګرانې وي هغه خلک په مزدوري کې بوخت دي. کله څنګه چې لږ لږ سبقان ویل کېږي په سکولو کې، د هغو لپاره ګراونډونه جوړ شولو، ټیکهدارانه جوړ کړلو، خو هغه په حاله نه دي. هغه بالکل د بازۍ یا د کرکټ د کیلو مطابق نه دي فلاله.
نو دلته چې دا ځوانان د مازګر وخت ناستې، بیا دوی څنګه د ساعت تېری په چش باندې
دوی راوځي؟ داسې ساده په مالا کې یو کوچنی ګرون جوړ کړی، د الکوانه ولاړ چې دلته څوک کرکټ کوي، څوک فوټبال کوي، د چا او چا د دې د لیر ځای سره میچې، د هغو ځای نورې د کور ولاړ شي.
نو دلته پخوا داسې و چې ولې دلته به سپورټس کمپلیکس جوړېږي، دلته به ډېرې بازۍ کېږي، پالیزۍ کې، بیا په پشین کې، هغه څه اوس
زموږ په کلي کې شاوخوا پر یو ښایسته غټ ګرون جوړ شو، پر دوه درې اکړه، هغه ته خاوره نه ور واچوله، پر ډبره باندې ولاړ دي. چاردیواري ورته وګرځول، هغه خلکو لوټ کړه سره، هغه په حاله نه شو، هغه خبره دغې پاتې شو.
یعنی مطلب هغه د ګرونډ خښتې ډبرې هم خلکو ویوړې که څنګه؟
بس هغه بس بنیاد یې ولاړ دی، خو هغه رقم دیوال اوس لس فوټه دیوال چې و هغه اوس پر هغه ځای نه دی ولاړ. په ګرونډ کې به دوی خاوره اچولو، چمنیان به کرل، ټیوبویل به جوړوي، هغه نه وصلو. نو هغه اوس چې کوم ګرونډ دی هغه په حاله نه دی، هغه دغسې پروت دی.
نو بیا د کلي خلک پسې ولاړو، یا محکمه سپورټس له تللي، یا وزیر اعلی له تللي، یا چا له تللي چې دا زموږ د کلي ګرونډ څنګه شو؟
د کلي د زموږ د کلي ولسي کمیټې د هغه تر ډېره راده پورې په دغه کیلو د سامان لپاره ولاړو، د هغه د خواسته هېڅ تاونه ورسره وصلو. د غیر نګران حکومت راغلی، هغه دپاره بیا دوی ورغلو، هغو هم هېڅ نه دي ورکړي. فلاله ګرونډ هم دغه ولاړ دی، الکوان هم دغه ناست دي، دا کوم چې د کیلو دغه شوکیان بازیان هغه فلاله دغه پرتې دي.
ستاسو څه غوښتنه ده چې حکومت څه وکړي په دې اړه؟
موږ د ګورنمنټ دا خواست دی چې راولاړ شي. ګورنمنټ د پښتني سیمې علاقې دي، خاص کر زموږ کلي لوی لزی ډېر غټ کلی دي، بېخي ډېر آبادي لري. نو موږ د ګورنمنټ دا خواست کوو چې دوی موږ ته دغه سټېډیم بېرته راباله کړي، دا چې کوم دی کار شروع کړی وو، دی ته هغه ته را د کرکټ او د فوټبال ګراوند جوړ شي، چې اوس هم په صحیح معنا د الکوان په قومي لوبي کې د لزی کرکټ ټیم واچ په دې کې داسې لوبغاړي پیدا کیږي تاته چې د پاکستان په ټیم کې هغه بازۍ کوي. نو د ګورنمنټ زموږ دا خواست چې دوی موږ ته په علاقې کې کوم د کرکټ د فوټبال ګرون لیدار به حال کې
په پخوا به دا نور بازی کې دي، مطلب بډای به کې دي، ډیر کښنی دغه به خصی به کې دي، یړنه به کې دي، هغه اوس ستا کنه سره
هغه تقریبا اوس خو نه یو نه کې برابر دي. خو باز ځان اوس موږ وینو دا بیت خلک ویلي هغه د بډای سیستم اوس نه او بل دغه دي خصی چې دي کنه هغه ختم سو. دا یړنه چې کنه، دا یړنه چې کومه بازی ده، هغه داسې د سپری په موسم دي، ډیر لوی ټورنمنت کیږي، هغه اوس به حال دي.
ډیر مننه عبیدالله. اوریدونکو تاسو اجره پروګرام کې د عبیدالله خبري واورېده.
په دې اړه د ضلع پرشین د شاروالۍ د چیرمین شکور آغا صاحب سره مې تماس ونیوی او پوښتنه مې ځنې وکړه. خاص کر د کلي علیزی ډېرې ستونزې دي، د سیاحت په حواله، د تعلیم په حواله، د لوب او روزګار په حواله. نو آغا په جواب کې راته وویل
خبره دا شی ده چې د سپورت په حواله تاکه مجلس وکړي. سپورت خو دا دی چې زموږ وړ مرز د کمیټې نه بلکې د جرګې میټینګ وو، د دې سره پاک زموږ د تحصیل رمزي او تحصیل سرانه د دې دوه ګرونډ منظور شوي دي، پنډې لري شوي نه دي. پر دې باندې باقاعده موږ کمیټې د حساب جوړ کړی ده. ان شاء الله برپور کوشش موږ دا دی چې دا ګرونډونه په داخپلو پیسو په داخپلو ځایو جوړ شي. او پاتې سو تعلیم، د تعلیم لپاره خو موږ کوم چې د ایجوکیشن خپله محکمه ده، هغه لګیا د چې لګیا ده یونیسف چې د ان جی اوز په مدد د موږ سره کوآپریشن د طالب سره کوي. اسماعیل صاحب دلته زموږ ذمہ دي، دام د موږ سره لګیا دي ان شاء الله. یعنی پوری کوشش دي موږ ان شاء الله چې د تعلیم په حواله چې کمیان دي دا مشوره.
په الیزی کې خلکو دا شکایت وکړي چې هسپتال ستال ته ډاکټران نه راځي، ډاکټران تنخواه اخلي. نو په دې اړه تاسو څه کوئ؟
د الیزی په حواله خو نه ده، دا خبره د ټول سیمې په حواله ده چې دا داسې سیمې دي چې دا د زموږ کوم سیاسي نمایندګان دي، ام پی اګان صاحبان، دا د بی ایچ او منظوري واخلي، لیکن د سټاپ منظوري نه. دا په ټول پښین په ټول بلوچستان کې دا مسله روانه ده چې موږ د بی ایچ او منظوري وکړو، بلډینګ جوړ شي، عملای نه. هغه په کار دا دی چې موږ دغه چې بی ایچ او منظور
پکار ده شتاب مو سره واخله د شتاب د کمی د عمله یو چوي خالی ولا کده منځکی ده کده لزوی ده کده ورمزی ده کده کمزی ده کده
نو د دې کمی د پروول پروکول لپاره وستاس څه پلان لري
زموږ کوشش ده چې کم بیچو جوړ سوي دي واقعي بیچو خو نه ده چې جوړ سوله باید عمله هم وي موږ د عملیه د پروکول لپاره سټور کوشش کوو